د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مزيان.
وزید خرون لیرو قدر من اوریدون کو درن ولیدون کو استریم شد ساسو کلی او خوخیز من همیشه نهی هیله ده پام دی هیله بیا همزه نو شباش نادر وان خپرون کوربنیم خول نیکه مرغه پا خپرونه که یو قدر من میل من هم را سره ده چنن برا سر پا خپرونه که ملتیا که خیست جان استریم شد
دیر زیاده منه نگرنه نو شبه جانه منه لطاسنه کور ودن
با قدر منو لیدون که ده خیست جانه ده معرفت عجد خوبه نهی کنه تاسه زمانه تاسه خب پی جانه نو خیست جانه لن من سره لنه که مرغا پا ستیدیو که ده خیست جانه تاسه نام غوارو چه اوریدون که ده پارت سوول رو ازم پختن لرم خو که ساس اجازه منگا پا دیخ پرامونه که پا پایل که ده سیمی او نره خبرونه لرو اغا با ده اوریدون که سره پا گده وارو بیا با تاس نوارو او روستا با بیا دی سیمی او نره پاره که مهم رو بودو نو اغا با موریدون سر شریکو
بلکل سامد.
اسلام علیکم ترنو اوریدون کو تاسو د امریکا غاگ آشنا راڈیوونه تا دی سات خبرون او ری زاست سلیمان آشنایم. د افغانستان په وضعیت په قرغیزستان کې غونډه جوړیږي. د افغانستان د پاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د استازو په ګډون د غونډې د جوړیدو خبر ورکړی دی. توماس نیکلاسن د پنځشنبې په ورځ چې د سلواغینو نسمه وه کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې جوړیدونکې غونډه کې به دی د افغانستان د پاره د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استازو سره د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په بلنه د فبروري د رواني میاشتې په 13 او 19 د قطر په پایتخت دوها کې هم د افغانستان د وضعیت د ارزولو په تړاو یو بله غونډه جوړه شي. د بشری حقوقو مدافعانو ملګرو ملتونو ته پرانستلی کاستوله په دوحه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په قربتوب د غونډې د مخه د بشری او خزو د حقوقو لسو نړیوالو سازمانونو په یو پرانستلی کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي څخه غوښتي چې پر راتلونکي غونډه کې د افغانستان د خزو حقوقو د فعالانو په ګډون د ټولو قومونو او ټولنه کې منځوي شو یا اقلیتونو استادو ته هم د ګډون زمينه برابر کړي. د پرانستلی چې د چارشنبې پورز نا وخته خبر شوه او پکې ویل شوی چې د 2021 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې واکته د طالبانو د بیر رسیدلو وروسته د غیټلې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو په حقونو اتیا محدودیتونه لګولې دي. د امریکا جمهور رئیس وی د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی به کنګل پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چارشنبې په ورځ د افغانستان د بشری بحران او لاغه څخه د پیدا شوی تهدید اړوند 4,000 پنوم اجرایی فرمان د 2040 کال د فبروري له 11 نیټې وروسته هم د اجرا وړ بولی. د فرمان مهم ټکی د نوشابه آشنا په غک کې اوري.
سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس بایدن له خولې لیکلي د دغې مادې په اساس دا لاندې اعلامیه مې د فدرال جریدې ته د خپرېدو لپاره ولیږله او څرګنده مې کړه چې په افغانستان کې لوی بشري بحران او د ژور اقتصادي سقوط احتمال ته په کتو دا اصراري حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 4,040 اجرایي فرمان کې درج شوی د 2040 کال د فبروري له 11 نیټې ور اخوا هم د اجرا وړ دی. جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان د مشخصو شتمنوي ساتل د دغو اصراري حالاتو او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دی. د امریکا مالی تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي. ناشاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د دغه شتمنیو څخه 1 میلیارډ یې په نیویارک کې د فدرال حکومت په زیرمو کې ساتل کېدل چې وروسته 3.5 میلیارډ یې په سویس کې د افغانستان د امانت صندوق ته انتقال شو. او د کاناډا د مهاجرت او تابعیت ادارې ویلي چې 304 افغانان د پاکستان نه تورنټو ښار ته ورسېدل. یاد ادارې ویلي دا کسان به د کاناډا په 28 مختلفو ښارونو او ناحیو کې استوګن شي. د کاناډا حکومت وی د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته د خطر سره مخ افغانانو لګ تر لګه 40,000 په کاناډا کې د مهاجرت له حقونو سره استوګن کړل شوی دی. تاسو د امریکا غاښنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. په پاکستان کې نن پن شنبه پارلماني انتخاباتو او پډیرو خارونو کې د نام نیو خبرونه رسیدلې دي. د دې خبر تفصيل د محمد سالم مندوخیل په غک کې اوري.
د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو په غزمې چاودنه او دزې سوي محلي سرچینو ویلي چې په پېښه کې لشتر لږه 15 پولیس وژل سوي دي. ډیر اسماعیل خان ته سیرما د ټانک په شرګوټي کې هم د انتخاباتي اوزې په مامورینو او امنیت ساتونکو دوه وسلوال بریدونه سوي چې لشتر لږه درې پولیس پکې ژوبل سوي دي. د رويټرز خبري اژانس لیکلي چې په دې پېښه کې یو تن وژل سوی هم دی. پاکستان کې د عمومي ټاکنو په دی ورځ د امنیت ساتلو په پلمه د موبایل او انټرنیټ شبکې بندې وي. د چهارشنبه په ورځ د بلوچستان په قلعه سیف الله او پښین شهرونو کې هم د دوو کاندیدانو د دفترونو مخې ته په چاودونو کې لږ ډیرش کسان وژل سوي وو.
په پاکستان کې د پارلماني ټاکنو د پاره د رایو اچونه په ټینګو امنیتي تدابیرو کې پیل شوې و چې د سهار د 8 بجو نه د ماخام تر 15 بجو یې ورته وخت ټاکلو. د پاکستان د ټاکنو د کمیسون د معلوماتو د مخې په دې انتخاباتو کې د پارلمان او ایالتي جرګو 1555 څوکۍ ته 1814 کسان کاندید شویو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن نن پنځشنبه په تل ابیب کې او د اسرائیل د امنیتي چارواکو سره لیدنه وکړه. په لیدنه کې د اسرائیل د ملي اتحاد ګون رئیس بنی ګانتس او د پاوز په خوانې مشر ګادي اسن کارت هم شامل وو. تر دې لیدنه یو ورځ مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامن نتنیاهو د بلینکن سره لیدنه لرله او د حماس ټل له خوا وړاندې شوی هغه پلان یې رد کړ چې په څو پړاوونو کې بعد یې وروغي جوړې لمخې برم تشوي کسان تبادله شي. د حماس او اسرائیل په جګړه کې تر اوسه په غزه تړنګ کې نږدې 28000 کسان وژل شوي او ګومان کیږي چې لکتر لږ سل کسان لا هم په غزه کې برمته ساتل کیږي. او د امریکا مرکزی قومندانۍ د چهارشنبه په ورځ خبر ورکو چې زواکونو یې په بغداد کې د ایران د ملاتړې ډلې کتایب حزب الله یو قومندان په هوایي برید کې وژل دي. د معلوماتو په اساس دغه قومندان په سیمه کې د امریکا په زواکونو باندې د بریدونو مسولیت درلود. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې دا برید د دریو امریکایي عسکرو د وژلو غچ اخستل دي. امریکایي زواکونه وی په برید کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدل. د امریکا په مشهي د ائتلاف زواکونه وی چې د اکتوبر میا شریسی تر اوسه پوری پر 115 پیته بریدونه شوې دي چې په عراق کې د مقاومت ډلې د اکثریت بریدونو مسولیت منلید. داوود دې سات خبرونه
درنو اوریدونکو لاملتي مننه چې د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. لکه څنګه چې مې مخکې هم تاسو سره ژمنه کړې وسمه قدرمنه همکار شایسته جان دا اوس په استډیو کې ده. شایسته جان او خوشاله يم چې استډیو کې هستی او لیدم کې مطمئنم چې اوریدم کې لیدم چې ما خوشاله چې تاسو نن د رادیو استډیو کې هستی. شایسته جان یو مهم خبر نن دا و چې د بشري حقوقو زنو ادارو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ګوتیرشنا هیله کړې ده چې د دوهې پراتلونکو غونډه کې چې د ملګرو ملتونو په نوښت او د دې په مشر مشرۍ باندې یا قربتوب په دوه کې د غونډه جوړیږي خاصه تای په کې د پوره وانډې غوښتنه کړې ده. نو البته دا یوازې د بشري حقوقو د ادارو غوښتنه نه و. دا څوره زمخکه په دې لاندو ورځو کې د خصو د سیاسي مشارکت شبکې هم ورته غوښتنه لرله چې هم خصو ته ونده ورکړ شي او هم باید د دا ډول غوندو جوړیدلو هدف د طالبانو د حکومت پر زولي باید نور واسونه لا یو خبرې دي. نو د خزو دغه غوښتنې په څه فکر کوي نن تاسو د یوې مدني فعال سره یو سیاسي شنون کې سره چې سیاسي چارو شنون کې و اورزلا نعمت کانو مه غلط نکوم څه باندې تاسو سره ملمنه و او ورته پوښتنه تاسو لرلې دا ارتباط باندې چې د خزو د غوښتنې لري د ملګرو ملتونو تاسو څه پوښتنه مطرح کړی هغه څه ویلې مهرباني وکړئ.
بالکل لکه څنګه تاسو ویل نو شوبجان نن په خبرونه کې مونږ د اورزلا اشرف نعمت سره خبرې وکړې. میرمن نعمت یو رسیدلې او له سیاسي اړخه ډیره پوهه میرمن ده چې د افغانستان په چارو کې ډیر زیات زیاری سلیدا څېړنې کړې دي او د خزو سره هم په تماس کې ده. هغه سره مونږ په خبرونه کې خبرو ته کې ناستو. نو هغه په پایل کې په دوه کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو غونډې ته تر مخکې داسې څرګندونې درلودې ویل چې تبلیغات ورته ډیر کیږي، ولې دا چې په عمل کې به دا غونډه تر نورو څومره توپیر ولري دا اوس هم نامعلومه ده. هغه دا اضافه کړه ویل چې تر اوسه هیڅوک په دې نه پوهیږي چې په دې غونډه کې د افغانستان استازي توپ څوک کوي، او یا هم تر اوسه پورې د میرمنو لاډګر څخه څوک په کې برخه اخلي، او یا هم د افغانستان لخوا به مهمه غوښتنه تسوي. نو بیا هم دومره ډیر ډاډ ونه خودل شو د هغې لخوا، او هغې د دې ترڅنګ دا هم ویل چې دا ډول غونډې له یو اړخه یو څه ښېګڼې لري، تبلیغاتي اثر به ولري، تر یو حده به د افغانستان په برخه کې نړیوال پوهه او آګاه وساتي، خو په عمل کې د خلکو د ښېګڼې او بدلون سبب ښایي دومره ونه ګرځي، ځکه چې په دې تړاو د بلګرو ملتونو لخوا او د بیلابیلو هیوادونو لخوا په خپل لویدیځو هیوادونو لخوا بیلابیل غونډې شوي دي، خو تر اوسه یې په عمل کې په افغانستان کې مثبت بدلون نه دی لیدل شوی. او دې ته اشاره وو چې دغه محدودیتونه او دغه فشارونه چې د طالبانو لخوا په خځو باندې دي، یا مثلا د زده کړو نه نیولې د ښځو د کار، د ښځو د حرکت، د ښځو د لباس او په ټولنه کې د هغوی د ګډون او د هغوی د ازادۍ په تړاو دي، وای دا هم تر اوسه پورې بې ځوابه پاتې دي. زما یو پوښتنه د اغلې ورزلانه دا و چې دوی په دې ټول خپویږي چې طالبانو په وار وار ویل دي چې مونږ د ملګرو ملتونو او د بهر نه په افغانستان کې د ننه د خپل کورنۍ قوانینو په باب فرمایش نه غواړو، دوی د پموک باندې د بهر نه په افغانستان کې د ننه اصلاحات نه تطبیقوي، او دا زموږ لپاره د منلو وړ نه ده، او په دې برخه کې ډیر زیات حساسیت هم خي. خو د هغې ځواب دا و چې طالبان د خپل ځانونو نه پرته وې د میرمنو او ولس په ګډون د هیڅ یو وګړي د حقوقو د پارژمن نه دي، او د هرې بلې مسلې په وړاندې دوی حساسیت ښیي. نو یو څه تر ډیره حده د مثبته او وړاندوینه هم نه وه د دې غونډې، خو بیا هم ولیدل شي چې د ملګرو ملتونو لخوا به یې رول او د هغوی لخوا به یې ونډه څه ډول ولوبول شي.
بله، یو څه د دوی اول غونډه ته په کاتو یا نتایج ته په کاتو، خصوصا میرمن ډیر یو رقم ناهیلی دي، او ویریدلی دي چې خدای مو کبیا د دوی په غیاب کې به څه خبرې کیږي او څه نه کیږي. هم داسې شایسته جان،
بالکل میرمن اندېښمنې پدې دي چې تیر ځل هم د میرمنو حقونه تر پښو لاندې شول. د دوی په کانفرنس کې تیر ځل چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شو، زیاتره د امریکا غوښتنه دا و چې د افغانستان د خاورې نه بعد د افغانستان بهر هیوادونو ته د تروریستي ګواښونو زمينه نه برابرېږي، او طالبان به د دې مخنیوي کوي، او همدارنګه د دې ترڅنګ
القاعده سره د اړیکو قطع کول چې اوس دا شکونه په یقین بدلیږي ورور،
بالکل، او د داعش سره د مبارزې مسله هم و. خو د بشري حقوقو یادونه پکې نه وشوي چې په هغه کې د میرمنو د حقوقو خبره تر ټولو لمړی راځي، چې زیاتره د نړیوال ټولنه خوا ورمنده تاکید کیږي.
ډیر مننه شایسته جان د وخت ډیر تشکر. دا غډیره مهمه موضوع ده، بشری حقوقو سازمانونو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشینه په راتلونکي غونډه کې د خزو د وانډې غوښتنه کړې و، نو تاسو په تفصیلي وغه کې دي، او د ملمنه نقل قول ما هم شریک ساستو کور وداني. ډیره مننه،
مننه له تاسو نه هم د قدر منو اوریدونکو نه مخخه.
ډیره مننه درنو اوریدونکو او قدر منو لیدونکو، اوس هم ستاسو پام رپورټونو ته راګرځوم. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلس د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو د یوې غونډې د جوړېدو د مخه پر روانه اونۍ کې په قزاقستان، البته د قزاقستان په پایتخت بشکه کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو استازو په ګډون د یوې بلې غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. تفصیلي زموږ د قدرمن همکار اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
افغانستان لپاره د اروپي ټولنې ځنګړي اساسي توماس نیکلسن د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبريالان ته ویل چې ټاکل شوی پر روانه ونې کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ځنګړو اساس سره په بشکک کې په غونډه کې د افغانستان په وضعیت خبري وکړي. توماس نیکلسن د دوهې روانه غونډې په اړه ویل د دوهې رغنده غونډې ته چمتو کیږي. د دوهې په لومړۍ غونډه کې په ډېر ټکو باندې موافقه شوې وه. لومړی په افغانستان کې مقاومت څخه باید هیڅ ډول ملاتړ ونه شي. دویمه مسله د بلفیل حکومت یعنی طالبان حکومت سره تعامل د اړتیا مسله وه. هغه دریمه مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله یاده کړه چې د دوهې په لومړۍ غونډه کې پرې خبرې شوې وې. د اروپي ټولنې لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې توماس نیکلسن د فبروري د 15 څخه تر اتم پورې افغانستان ته سفر کړی و. د دغې خبر پاڼې له مخې ښاغلی نیکلسن د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنی چارو وزیر امین خان متکی، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او په کابل کې د شمیر هیوادونو او نړیوال بانک د اساسو سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان په تړاو په دوحه کې د جوړیدونکي غونډې اړوند مسلو باندې خبرې کړي. طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د توماس نیکلسن او د امیر خان متکی ترمنځ د کتنې په اړه ویلي چې ښاغلی متکی په دې کتنه کې د اروپي ټولنې اساس ته وویل چې د طالبانو حکومت د دوحې غونډې ته د خپل پلاوي پاسولو لا هم غور کوي. ښاغلی تکل ویل چې د ښاغلي نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو حکومت په دوحې غونډه کې ګډون وکړي او کنه، ښاغلی متکی ویل چې د طالبانو حکومت د دغه غونډې په اړه په مجموع کې مثبت نظر لري او د معنادار ګډون په اړه غور کوي. همداشان د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د توماس نیکلسن سره په کتنه کې چې دغه ټولنې شرجاپیرا میرمن راپیلا یو دي چې هم حاضره وه، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ویشت یویشت پریکړلیک په اړه چې له مخې په دوحه کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړیږي هم خبرې کړي دي. د ښاغلي کرزي دفتر ویلي چې په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک ارزونکي پریدون سینزلی اوغلو په وړاندیزونو هم خبرې شوي. د دغه دفتر د معلوماتو له مخې په خپله پریدون سینزلی اوغلو هم د ښاغلي کرزي سره د دوحې د غونډې په تړاو خبرې کړي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په بلنه د فبروري د رواني میاشتې په 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په تړاو یو غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادو ځانګړي استازي او نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو او مدني ټولنو استازي ګډون وکړي. ملګرو ملتونو د دې غونډې جوړېدو هڅه په دې اړه بحث کول ښودلي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکي سینزلی اوغلو سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتېدلی شي. د سیاسي چارو یو کارپو محمد حسن حکر وایي چې د طالبان حکومت د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون لپاره ځینې شرایط چیوي. ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره د طالبانو د پلاوي د کتنې شرط
په مجموع کې دا اندېښنه موجوده ده چې دا ناسته د امارت په ضد ونه کارونه شي، افغانستان پکې ناامن معرفي نه شي، یو داسې هیواد چې مرکزیت پکې نشته، انرژي او کوڅواکي پکې ده، د بشر حقوقو ته درناوی نه کېږي، د ښځو د زده کړو او کار مخه نیول شوې ده، یو پر بنسټ حکومت پکې نشته. د دې ستونزو د منځ وړلو په خاطر به په دې ناسته کې تجاویز نیول کېږي او امارت به نور هم تجرید شي. دغسې اندېښنې دي.
ښاغلی کروي چې طالبان ځان اندېښنه هم لري چې دا غونډه د دوی د حکومت په خلاف ونه کارول شي. تر اوسه ملګرو ملتونو په رسمي ډول ځان دې ویلي چې په دې غونډه کې طالبان حکومت اساس ته بلنه ورکړي او کنه، خو طالبان ویلي چې په دې غونډه کې دغه حکومت اساس ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده. تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اورئ. پاکستان چې د پام وړ اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخ دی، د نن ورځې د ټاکنو پایلې د یاد هیواد د راتلونکي مسیر په ټاکلو کې مهم رول لرلی شي. بلخوا د ټاکنو د رونټو په اړه هم زیاتېدونکي اندېښنې د نتایجو د مشروعیت په اړه شکونه پیدا کوي. پاکلی پاموکی رپورټ ده.
په ورستی میاشتو کې یو لوی اندېښنه دا و چې آیا د پاکستان د پنځشنبه د ورځې ټاکنې به آزادې او عادلانه وي.
هر څوک چې ښه کار کوي ګوښه کړای کیږي او نور ورپسې کیږي.
دا بحثونه نه یوازې د عامو خلکو ترمنځ کیږي، بلکې سیاسي کاندیدان هم د ټولو لپاره د عادلانه فضا غوښتنه کوي.
موږ هر څومره چې امکان ولري د آزادو او عادلانه ټاکنو غوښتنه کوو. موږ غواړو ټولو ته برابر فضا مساعد شي.
شاید خپل آپ کو خوش فهمی میں رکھتے ہوئے
شاید موږ په دې فکر ځان تلقین کړ چې تیر ټاکنې عادلانه نه وي دا ممکن وو سی او موږ لدې غلطه هلی سره خپل ژوند ضایع کوو.
د پاوز د مداخله پاره د او د ټاکنیز پروسې د شفافیت او عادلانه تو پاره شکونه رامنځته کړی دی.
مازی سه اگر سبق
که هغه یعنی پاوز د تیر ټاکنو څخه درس اخیستوي چیرې چې هغه د یو کاندید په غوړه کول کې رول درلود او بیا د کار څنګه د هغه په وړاندې پښتني رامنځته کړی نو باید په دې ټاکنو کې به طرف ووسی.
د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو د ټاکنو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کړي. له ټاکنو څخه د هغه به برخې کول او په زندان محکومول د سیاسي انګیزې لامل ګڼل کیږي. د شکونو د امریکا کانګرس ته هم لار پیدا کړې ده.
I'm certainly not a Pakistani
cop. په یقین سره چې زه د پاکستان د اساسي قانون وکیل نه یم. خو کله چې لیدل کیږي یو مخکخ کاندید کمپاین نشي کولای، یو مخکخ ګوند نشي کولای خپل نوماند مختکړي، دا هغه څه دي چې تاسو د نړۍ په ډیرو ولسواکو هیوادونو کې نه وینئ.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار د عمران خان د ګوند مشانو او فعالیتونو نه کول رد کړی دي او زیاته کړی ده چې نیونی یوازې د فساد او جنایي قضیو لامل دي. کارپوهان وایي په ټاکنیزو پروسو کې په زیاتېدونکي شکل د خلکو کموالی به چې د ټاکنو پر شفافیت د بې باورۍ لامل دی د هغه هیواد سیاسي لید ته زیان ورسوي.
پروسیو کلن کی وضعیت پر سیستم د خلکو باور لمنځه وړی دی، په خاص ډول د ځوانانو ترمن چې د نفوس 80% جوړوي، حتی که 40% هغوی په ټاکنیزو پروسو کې ګډون ونه کړي دا به دیموکراسۍ ته سخت زیان ورسوي. دا هغه څه دي چې موږ په درکولو کې پاتې راغلي یو.
په داسې حال کې چې پاکستانیان د پنجشنبې په ورځ خپل رایه کاروي، یاد هیواد ځان په حساس وخت کې ویني، هم کورنۍ ستونزې او هم خارجي فشارونه. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
تاسو زما غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. بی پولي خبريالانو په پاکستان کې د خبريالانو د وزعي سازمان په د مرسیال پامراسته لو هغه افغانانو افغان خبريالانو سره د مرستو حادثه پایل کړی دی. پاکلې پاموکي رپورت
دا غونډه چې پکې پاکستانی خبريالانو د افغان خبريالانو ستونزې اوري، د بی پولي خبريالانو پامراسته یو ځای سازمان د افغان خبريالانو د ستونزو د حواري لپاره حادثه کوي.
په دې کې مونږ چې د بنیادی تور باندې د افغان ژورنالستانو کوم مشکلات دي هغه په والی سره د پاکستان د حکومت د نړۍ هیوادونو سره او د ملل متحدو سره په مرسته سره کوشش وکړو چې د دې مشکلات کم مکمل تور باندې ختم نشي چې ډیر هدا پورې خو چې کم شي سره او په هغه طریقې کې مشکل دی د دې لپاره پاکستان کې د ویزې اخیستل هغه د دې لپاره غټ مشکل دی چې کار نشي کولای. کدی ژورنالیزم کول غواړي نو د دې لپاره د وخت کې اجازه نشته ولی چې پاکستان کې ورک پرمټ اخلي او غیر لپاره ویزه ضروري ده، نو هغه یو لوی پروسس دی چې وخت غواړي.
د فریډم نیټورک په نامه د خبريالانو لپاره کارکونکي دغه سازمان مشر زیاتوي، سره لدی چې په پاکستان کې د افغان خبريالانو ستونزې به خجيري دي، خدای بیا د بی پولي خبريالانو په ملاتړ د هوارولو لپاره ګامونه واخلي.
په دغه مرحله د ډیرو زیاتو ژورنالستانو چې ویزې ایکسپایر شوې دي ونې وخت ختم شوې دي او دې وخت کې چې هغه ته خطر ده د سینې چې پاکستان حکومت دی واپس افغانستان ته ونه لګي، څنګه چې دی وخت کې پاکستان حکومت یو پالیسی هم د چاري هغه کسان چې چا سره ویزه نشته چا سره نور اسناد نشته باید چې واپس لاړ شي. خو موږ خوشاله په دې یو چې د پاکستان ولس مشر انوار الحق کاکړ په خپل یو اخباري بیان په تحریر کې بلکې چې کوم د برتانیې اخبار ته لیکلو هغه کې دا خبره غوښته تسلیم کړې ده چې هغه ګروپونه چې چا ژوند ته خطر ده هغه باید چې واپس ونه لګي او په دغه ګروپونو کې ژورنالستان هم شمیرل شوی دی. نو دا وخت کې دغه لږه مونږ ته تمه ملاو شو چې پاکستان حکومت به هغه ژورنالستان ته ویزه ختم شوی دی یا ویزه نه لري، نو هغه باید چې د خپل ژورنالیزم د وجه باید چې د هغه د ژوند ته د خطرې د سبب د وجه په افغانستان ته به نه لګي.
پوروسته کې چې ار اس اف کمانه ست د خبريالانو سره لرله هغه داسې تصمیم ونیو چې موږ به د خبريالانو لپاره د ویزو اسانتیاو برابر کړو او هدا خپل په پاکستان حکومت به داسې فشار راوړو چې هغه د افغان ژورنالیستانو د ریپورت نه لاس په سر شي. که چیرته دا کار وشي دا به غټ ګامي د دې ترڅنګ ارسف د هم ویلي چې دلته به د بیوزله افغان خبريالانو لپاره ځینې مالی مرستې وکړي، دوی ته به لنډمهاله ورکشاپونه جوړ کړي، د دوی رپورټونه به خپاره کړي په ځینو رسنیو کې، د هغې نه به دوی څه واقع زحمه لاسته راوړي. دا په خپله یو ښه ګام دی که دا ټولو خبريالانو ته نه کېږي، دغه مرسته نه رسېږي، که لسو شلو یا دیرشو خبريالانو ته هم دغسې مرستې وشي دا په خپله لوی کار دی او ستر کار دی.
په کابل د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته پر رسنیو د زیاتو بندیزونو راپورونه ورکول کېږي او په تیر دوه نیم کال کې په سلګونو افغان خبريالانو خپل وطن پریښی. د بی پولی خبريالانو سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ په وو خطرناک هیوادونو کې یاد کړی و، خو واکمن طالبان بیا د نړیوالو دغه راپورونه پروپاګاند بولي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ.
درنو اوریدونکو قدرمنو لیدونکو د نن وضعیت خبرونه ورسته شی بی دی ډیره مننه چې تر دې شی بیا هم تاسو ملتیا وکړه. لغ خپل خبرونه او اوریدل په خبرونه کې مونږ سره قدرمنو همکار شایسته جانم و چې په هغه اسول لیکي خبري وکړلې د ملمنې نظر هم شریک ته سره چې د ملګرو ملتونو د سرمنشینه د بشری حقوقو سازمانونو غوښتنه کړې و چې په راتلونکي غونډه کې چې البته د افغانستان په تړاو چې کومه غونډه په دوحه کې جوړیږي په هغه کې خزه ته پوره ونډه باید ورکړل شي او دا کوئی ونډه پکې باید معلومه. نو د ملوانی نظر هم شریک مونږ سره دا کوئی نه هم مننه کوو قدرمنو اوریدونکو او درنو لیدونکو. راتلونکي خبرونه د ساسو غا کې صدای شما خبرونه ده چې زمونږ د درنو همکارانو په قربتو به تاسو ته وړاندې شي. البته موضوع بیا هم د پاکستان د پارلماني ټاکنو ده چې تاسو نه په دې اړه هم نظر اخیستل کیږي چې په پاکستان کې د پارلماني ټاکنو اغیزې په افغانستان څه دي. نو ورته نورې پوښتنې به مې تاسو نظر پکې شرطه قدرمن همکاران په سټډیو کې دي. زه تاسو نه اجازه اخلم. شپې ورځې نیکمرغه. بیا هم د امریکا غک آشنا راوړو د خبرونو اوریدونکو او لیدونکو اوسئ کورم ودم.